د ازادي رادیو یوې بلې خبرونې ته ښه راغلاست قدر منوریدونکو. د دې خبرونې په ډیره برخه کې د ازادي رادیو مجلې 19 پروګرام خبريږي، خو له هغه مخکې په لنډه خبري برخه کې به واوري چې د طالبانو په لاس د څو ولسوالیو له سقوط وروسته پنټاګون وایي چې له افغانستانه د امریکایي پوځیانو د وتلو سرعت بدلیدای شي. له هر څه مخکې پام وکړئ خبرونو ته. افغان چارواکي وایي چې د بلخ ولایت بلخ ولسوالي بیرته له طالبانو نیولې. ولسمشر غني د پښتون سیاستوال محمد عثمان کاکړ پر مړینه خفګان ښودلی او د امریکا ولسمشر وایي د ایران له نوي ولسمشر سره د لیدنې پلان نه لري. بشپړ خبرونه وایاند احمد تکل. د افغانستان په شمال کې د ملي اردو چارواکي وایي چې افغان ځواکونو د بلخ ولایت د بلخ ولسوالي بیرته په خپل اول ککې راوستې ده. په دې ولسوالۍ کې پرون د سختو جګړو راپورونه ورکړل شول او طالبانو ادعا وکړه چې دا ولسوالي یې نیولې، خو په شمال کې د 209 شاهین قول اردو ویان حنیف رضایی ازادۍ راډیو ته په یوه غږیز پیغام کې وویل
ولسوالی بلخ هم دوباره به تصرف نیروهای دفاعی و امنیتی درآمد.
د بلخ ولسوالی هم بیرته د افغان پوځیانو کنټرول کې راغله. د لومړنیو راپورونو له مخې د افغان کمانډیانو او طالبانو په نښتو کې 11 طالبان وژل شوي دي.
تایید شوهن کې کشته شوهن.
رضایی نه دی ویلي چې په دې جګړو کې افغان پوځیانو ته څومره مرګ ژوبله اوښتې ده. طالبانو ادعا کړې وه چې پر بلخ سربیره یې کشندې، دولت آباد او د شلګرې ولسوالۍ هم نیولې دي. ولسمشر اشرف غنی وايي محمد عثمان کاکر په افغانستان کې د سولې د بهیر د ملاتړ ترڅنګ تل د پردیو د لاسوهنو سخت مخالفت کوو. ښاغلی غنی دا خبرې د پښتون ملتپال عثمان کاکر د مړینې په تړاو په یوه اعلامیه کې کړې دي. عثمان کاکر د پښتونخوا عوامي ملي ګوند، د بلوچستان ایالتي مشر او د پاکستان د مشرانو جرګې پخوانی غړی و چې د سختو ټپونو له کبله څو ورځې د کراچۍ په اغا خان روغتون کې بستر و او بالاخره پرون یې سا ورکړه. ښاغلی غنی زیاتوي چې عثمان کاکر د ظلم پر ضد غږ پورته کړی و او مړینه یې د افغان ولس لپاره لویه ضایع ده. د عثمان کاکر زوی خوشحال کاکر د ازادۍ راډیو له مشال راډیو سره په مرکه کې ویل چې پلار یې وژل شوی دی.
دا د سپری پلان کې ساده لکه سلاله نیولې دي، بیا پر دغه باندې یو کس ورته نیولې دي، بل په اثر باندې نیولې دي او د دې په پښه باندې زخمونه ستا په لویدن کې دا زخم په پښه باندې نه راځي، نو په لالا باندې بالکل وار وکلی، حمله یې په وکله او لالا یې شهید کړی.
عثمان کاکر د افغانستان په سیاسي کړیو او روناندو کې خورا زیات پلویان درلودل او پر مړینې خورا زیاتو افغانانو خپګان ښودلی. څلور چکی سرتیری د یو افغان وګړي د وژنې په قضیه کې تورن پیژندل شوی. چکی رسنیو پرون د ریسپیکټ مجلې په حواله په دې اړه راپورونه خپره کړل. د راپورونو له مخې د وحید الله په نوم دا افغان د 2013 کال په اکتوبر میاشت کې د توماش پروخاسکا په نوم یو چکی سرتیری په هلمند کې وواژه او دوه نور یې ټپیان کړل. خپرونې لیکلي چې تر برید وروسته وحید الله ځان تسلیم کړ او د امریکایي چکی او افغان پوځیانو لخوا په تحقیقاتو کې سخت ووهل شو چې وروسته یې بیا په روغتون کې سا ورکړه. دوه چکی سرتیری په تاوتریخجنو ګواښونو او بې اطاعتۍ او دوه نور له دندې په سرغړونو تورن شوي دي. د چک د برنو ښار یو څارنوال هینک اولما فرانس پرس خبری آژانس ته ویلي چې دا جنایي قضیه دی څیړي. د چک جمهوریت پوځیان د ناټو په چوکاټ کې افغانستان ته تللي وو. لازادی رادیو خبرونه اوري. د امریکا ولسمشر وایي د ایران له نوي ولسمشر سره د لیدنې کوم پروګرام نه لري. د خبره د سپینې ماڼۍ ویاندې جین ساکی بیګا شپه د ایران د نوي ولسمشر ابراهیم رئیسی د څرګندونو په غبرګون کې وکړه چې ویلي وو له جو بایدن سره نه ګوري. میرمن ساکی زیاته کړه چې د امریکا د ولسمشر او دولت له نظره د اټومي چارو په اړه وروستۍ پریکړه د ایران د رهبر په لاس کې ده، نو ځکه ولسمشر بایدن هم د ایران له نویو مشرانو سره د لیدنې کوم پروګرام نه لري. د ایران نوی منتخب ولسمشر په خپله لومړی خبری غونډه کې پرون وویل د اټومي خبرو ملاتړ په دې شرط کوي چې د ایران ملي ګټې پکې خوندي وي. هغه وویل کله ایران ټول بندیزونه هم لري شي بیا هم دای له بایدن سره نه ګوري. شپېته کلن رئیس د قضایه قوې مشر پاتې شوی او له لوی مذهبي مشر آیت الله علي خامنهای ته چې د دې هیواد تر ټولو مهمې پرېکړې په لاس کې دي له نږدې او باوري کسانو دی. په ویانا کې د ایران او د اټومي تړون لاسلیک کوونکو هیوادونو ترمنځ د 2015 کال د اټومي تړون د احیا په مقصد د شپږم پړاو خبرې وړمه ورځ پای ته ورسېدلې او مرکچیانو یې ویلي دي چې د هوکړې د بشپړولو هڅې کوي. ټاکل شوی چې په روسیه کې د امریکا سفیر جان سالیوان په روانه اونۍ کې بیرته مسکو ته ستون شي. سالیوان نږدې دوه میاشتې مخکې وروسته له هغه له مسکو څخه ووت چې د متحدو ایالتونو او روسیې په اړیکو کې کړکیچ زیات شو. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان نت پرایس پرون وویل سالیوان ځکه مسکو ته ستنېږي چې امریکا غواړي د روسیې له حکومت سره د تماس چینلونه پرانیستي وساتي څو هم د امریکا ګټ د امریکا ګټې خوندي شي او هم له روسیې سره په اړیکو کې د کړکیچ ګواښ راکم شي. له دې مخکې په متحدو ایالتونو کې د روسیې سفیر اناتولی انتونوف هم د جون په 16 نیټه واشنگټن ته ستون شوی و. او د تاجکستان سترې محکمې د دې هیواد درې پولیس افسران د یوه کس د شکنجې په تور په اوږده حبس محکوم کړل. د تاجکستان یوې مدني ائتلاف د خبره پرون رسنیو ته کړې ده. د پولیسو دا افسران شیرعلي عزیزوف، سعدی دولت، مرادزاده او ایراج نعیموف نومیږي. دوی تورن دي چې د حسن یادګاروف په نوم یو تاجک وګړی د تاجکستان په لویدیځ کې شکنجه کړی دی. د پولیس افسران له لسو تر دیارلسو کلونو په بند محکوم شوی دی. خبرونه مو له ازادۍ رادیو واوریدل. قدرمن اوریدونکو، لکه څرنګه چې ما مخکې هم یادونه وکړه، د دې خبرونې په زیاته برخه کې د ازادۍ رادیوي مجلې 19 پروګرام خبريږي. خو له هغه مخکې ورزو د راپورونو برخه ته. د افغانستان دفاع وزارت وایي په جګړو کې پرمختګ یا شاتګ کیږي، خو افغان پوځیان د سیمو د بیانیولو لپاره مشخص پروګرامونه لري. د خبره د دې وزارت مرستیال ویان فواد امان پرون وروسته له هغه ازادۍ رادیو ته وکړه چې د افغانستان په شمال کې نږدې لس ولسوالۍ په دوو ورځو کې د افغان ځواکونو او طالبانو ترمنځ لاس په لاس شوې. ولسی جرګې له دې وضعیته اندېښنه ښودلې او ویلې دي چې چارواکي باید سرتیرو ته د اکمالاتو د رسولو چاره وکړي څو د ولسوالیو د سقوط مخه ونیول شي. په دې اړه نور تفصیل په دې راپور کې وړاندې کیږي.
بلخ د افغانستان په شمال کې له لویو او مهمو ولایتونو دی چې دا وروستۍ څو ورځې پکې د افغان پوځیانو او طالبانو ترمنځ سخت نښتې روانې دي. یوازې له وړمې شپې راهیسې د بلخ د سیمه ییزو چارواکو د تایید له مخې وسلوالو طالبانو د بلخ دولت آباد، شولګري او کشندې ولسوالیو کنټرول په لاس کې اخیستی. د دې ډلې جنګیالیان تر دې بریده مخته ولاړل چې دوشنبه د ښار له دروازو سره عکسونه وایستل او په خواله رسنیو کې خپاره کړل. دفاع وزارت چې اکثر د ولسوالیو تر سقوط وروسته دا کار تکتیک کی شاتک بولی د ورځې ناوخته اعلان کړ چې د بلخ له دروازو طالب جنگیالي وتښتیدل. 209 شاهین قلی اردو بیا دوشنبه ناوخته بیرته د بلخ ولسوالۍ د نیولو ادعا وکړه. وی ویل یو درش طالبانی وژلي. په بلخ کې د جنگونو په تودیدو سره دغه ولایت یو پخوانی والی او د جمعیت اسلامي ګوند مشر عطا محمد نور پرون په یو اعلامیه کې ویلي چې په بلخ کې به د طالبانو پر ضد جګړه پیلوي او په نورو سیمو کې هم مجاهدین هڅوي چې د افغان پوځیانو تر څنګ ودرېږي. د دفاع وزارت مرستیال ویاند ښاغلی امان بیا وایي په جنگي حالاتو پرمختګ یا شاتک طبیعي خبره ده، خو د سیمو د بیانولو لپاره مشخص پروګرامونه موجود دي.
ما در یک وضعیت کاملا جنگی قرار داریم.
موږ په یو بشپړ جنگی وضعیت کې یو. د جګړو لمن پراخه شوې. په داسې یو حال کې مختګ او شاتګ یو طبیعي خبره ده، معمولا واقع کیږي. خو د هغو سیمو د بیانولو لپاره چې له لاسه تللي مشخص پلان او پروګرام موجود دی. په تخار کې پراخې سیمې د طالبانو له وجوده پاک شوې. په همدې ترتیب په نورو ولسوالیو کې هم زموږ عملیاتونه په منظمه توګه اجرا شي.
دا یوازې بلخ نه دی چې په ولسوالیو کې جګړې روانې دي، بلکې سمنګان، سرپل، فاریاب، جوزجان، اخو په شمال ختیځ کې بغلان، ورپسې کندز، تخار او بدخشان ځینې ولسوالۍ، او په دې سربېره د افغانستان په جنوب کې د پکتیا، ځاځي اریوب او پروزګان کې ځینې سیمې د طالبانو لاسته لوېدلې یا یې د بیا نیولو لپاره افغان پوځیانو جګړې کوي. د طالبانو او افغان پوځیانو ترمنځ جګړو وروسته له هغه زور واخیست چې بهرنیو ځواکونو د مې له لومړۍ له افغانستانه وتل پیل کړل. اخوا د طالبانو رهبر ملا هیبت الله په یو پیغام کې چې د دې ډلې ویاندویانو خپور کړی، د ګڼو د ده په خبره فتوحاتو ادعا کړې او خپلو جنګیالیو ته سپارښتنه کړې چې د ملکي تلفاتو مخه ونیسي او که څوک ورته تسلیمېدل ښه چلند ورسره وکړي. د ولسوالیو یو په بل پسې سقوط او لاس په لاس کېدل او د جنګونو زیاتېدو د ولسي جرګې غړي اندېښمن کړي. د کندوز د خلکو استازي کمال صافي وویل سرتېرو ته اکمالات نه رسېږي.
دغه ولسوالیو ته چې کومې اکمالاتي لارې وي په اصل کې هغه لارې قطع شوې، دغه خلکو ته مرسته او کومک نه رسېده، او د دې سره په څنګ کې کندوز کې په زرهاو خلک بېځایه شوي دي د جګړې له امله.
د لوګر د خلکو استازي شاپور حسنزي په چارواکو نیوکه وکړه چې د پیاده ځواکونو د ملاتړ لپاره پوره هوایي ملاتړ نه برابروي.
دا هر ورځ د دغه ملت بچي چې دریشي په غاړه ده شهیدان کیږي په لسګونو او ورځ په ورځ ولسوالۍ سکوت کوي، دغه هوایي ځواکونه ولې ورسره مرسته نه کوي؟ دا ډیر غټ سوال ده. آیا موږ تیل نه لرو؟ دي تیارو، موږ تیاری نه لرو.
تاوتریخوالی داسې وخت زیات شوی چې د جنګونو د درېدو لپاره هڅو که هغه د سولې پروسه وي یا هم د نړیوالو او سیمه ییزو قدرتونو ټینګار، تر اوسه کارنده نتیجه نه ده ورکړې. د افغانستان له بېلابېلو ولایتونو د لسګونو ولسوالیو د لاس په لاس کېدو راپورونه داسې وخت راځي چې تمه ده را روانه جمعه افغان ولسمشر محمد اشرف غني په سپینه ماڼۍ کې له خپل امریکایي سیال جو بایډن سره وګوري. افغان حکومت که څه هم دا په امریکا او ناټو تړلې پرېکړه بولي چې بهرني سرتېري به باسي، خو په دې ټینګار کړی چې افغان پوځیان د نړۍ په نیابت د ترهګرو په وړاندې جنګیږي او په کار ده چې په دې جګړه کې لاسنیوی وشي.
په راپور کې مو واوریدل چې د افغانستان په شمال کې د نږدې لسو ولسوالیو له لاس په لاس کېدو وروسته د افغانستان دفاع وزارت وایي په جګړو کې پرمختګ یا شاتګ عادي خبره ده، خو افغان پوځیان به د سیمو د بیا نیولو لپاره مشخص پروګرامونه عملي کړي. په همدې حال کې د امریکا دفاع وزارت وایي چې د طالبانو وروستیو حملو او پرمختګونو ته په پام سره ښایي له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو سرعت کم شي. د پنټاګون ویان جان کربی پرون ماښام یوې خبری غونډې ته د وینا پر مهال ټینګار وکړ چې د سپتمبر تر 11 نیټې پورې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د ایستلو په برخه کې د ولسمشر جو بایډن ټاکلی مهلت پر ځای پاتې دی، خو هغه زیاته کړه چې د امریکایي سرتیرو د وتلو سرعت وضعیت ته په پام سره بدلیدای شي.
If there need to be changes made to the pace
کده سرتیرو د وټلو د سرعت سرنګوالی یا کچ پټاکل ورځ یا اونۍ کې بدلون ته اړتیا ولیدل شي، نو موږ غواړو چې په دې برخه کې انعطاف ته ځای پرېږدو.
And we want to maintain the flexibility to do that.
د پنټاګون ویان د څرګندونې پرون وروسته له هغه وکړي چې د افغانستان په شمال کې نږدې لس ولسوالۍ د دو ورځو په ترڅ کې د افغان ځواکونو او طالبانو ترمنځ لاس په لاس شوې. ښاغلی کربی همداراز وویل چې د افغانستان وضعیت د بدلون په حال کې دی او دا په داسې حال کې ده چې طالبانو خپلو حملو ته زور ورکړی، د ولسوالیو پر مرکزونو بریدونه کوي او تاوتریخوالی اوج ته رسېدلی. د پنټاګون ویان زیاته کړه چې پوځي چارواکي روان وضعیت په منظم ډول څاري او له افغانستانه د وتلو په برخه کې پرېکړې به روانو جریاناتو ته په پام سره کیږي. د امریکا د دفاع وزارت چارواکو تیره اونۍ ویلي وو چې شاوخوا 2500 امریکایي سرتیري او 14000 قراردادیان چې ډیری امریکایي وګړي دي اوسمهال په افغانستان کې دیره دي. د امریکا پوځ په تیره یوه میاشت کې څو مهمې اډې هم افغان ځواکونو ته وسپارلې. د پنټاګون ویان زیاته کړه چې امریکایي ځواکونه به له طالبانو سره په جګړه کې د افغان پوځ ملاتړ ته تر هغه وخته دوام ورکړي چې په افغانستان کې امکانات لري.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
زموږ غږ له ازادۍ رادیو اوري. ازادي رادیو د سهار له اوو د مازدیګر تر اوو ورځې دونه خپرېږي. د مازدیګر په اوو بجو د ازادۍ رادیو د خپرونو له ختمېدو سره سم د سهار تر اوو د امریکا غږ آشنا رادیو خپرونې کوي. د مازدیګر له اوو د سهار تر اوو د امریکا غږ آشنا رادیو او د سهار له اوو د مازدیګر تر اوو ازادي رادیو اوري او شیبه په شیبه د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو حالاتو خبر شي. قدر من اوریدونکو لنډه خبری برخه همدومره وه. په پاتې خپرونه کې تاسو د ازادۍ رادیوي مجلې د اونیس پروګرام اوریدو ته رابولم.
ازادي رادیوي مجله د هنر، فرهنګ او ادب انځور.
د ازادي رادیو مجلې درنو اوریدونکو سلام. تیر ونۍ د افغانستان د هنر او فرهنګ لپاره خونی نه و. په دې ونۍ کې لرغونپوه او لیکوال پوهان محمد رسول باوري او لیکوال او ژورنالیست او د ولسمشر مطبوعاتي مشاور ډاکټر نبی مصداق په کورونا ناروغۍ لاخته کېدو وروسته وفات شول. په دې خپرونه کې د پوهان محمد رسول باوري او ډاکټر نبی مصداق د ژوند او فعالیتونو په اړه راپورونه لرو.
دا پښتو ژبه د رادیو د لارې معیاري کړه.
د تاریخ د تیوري په اړه هم ارواښاد استاد باوري ځانګړي نظریات درلودل.
د لیکوال ارواښاد طاهر پریدي په اړه له بارکوال میاخیل سره چې د ارواښاد پریدي یو ناول یې له اردو پښتو ته ژباړلی مرکه لرو.
ځینې سمبولیک یا علامتي کیسې هم لیکلي دي.
له یو آنلاین کتاب پلورنځي مو خبرو چې کتابونه د مشتریانو تر کور او کارځای پورې ورسوي.
یو څوک په ډېر اسانۍ سره کولای شي چې د افغانستان له هرې برخې نه کتاب فرمایش راکړي، آرډر راکړي او زموږ ټیم یې تر کور او کارځای ورسوي.
په خبرونه کې نور مطالب هم شته خو پیلې له فرهنګي خبرونو څخه کوو.
لرغونپو د پونتون استاد او د اطلاعات او فرهنګ وزارت مخکنی مرسیال پوهان محمد رسول باوري په کرونا وایرس لاخته کېدو وروسته په روغتون کې ساور کړه. استاد باوري چې د پوهنې وزارت د نصاب څنګه کې د لیکوال د کابل پونتون د استاد د خوست پونتون د رئیس او په دې وروستیو کې د اطلاعات او فرهنګ وزارت د فرهنګ او هنر د مرسیال په توګه کار کړو د سلور شپته کلونو په عمر عمر. د افغانستان د اطلاعات فرهنګ وزارت ویان محمد صابر مومند خبرګولیا جوزا په 22 منټه ازادي رادیو ته د استاد باوري مړینه تایید کړه او وی ویل چې نو موړې په تیرو څلورو کلونو کې چې د اطلاعات فرهنګ وزارت د فرهنګ او هنر موینو او د افغانستان د هنر فرهنګ او تاریخي ابداتو د رغونې په برخه کې ډیر خدمتونه کړي وو. پوخانه خبریال او د ولسمشر مطبوعاتي صلاحکار ډاکټر نبی مصداق د خبرګولیا جوزا میاشتې په 22 منټه وفات شو. نوموړی د بی بی سی د پښتو څانګې د لومړنیو کارکونکو لډلې و چې په لومړي ځل د بی بی سی د پښتو څانګې خبرونه هم د نوموړي په غږ پیل شوه. ډاکټر نبی مصداق د خبریالۍ ترڅنګ په برېټانوي او امریکایي پوهنتونونو کې استادي هم کړې وه او له 2015 کال راپدې خوا د افغان ولسمشر مطبوعاتي مشاور و. د اطلاعات و فرهنګ وزارت د افغان فلم ریاست دوه تازه کار کارکونکي طیبه موسوي او فاطمه محمدي په 14 کې ووژل شوې. د افغان فلم ریاست مشره سهرا کریمی وای دا دوه پیغلی چې تازه د یاد ریاست د انیمیشن او ترهای په پستون کې کار پیل کړی و ماشومان ته د افغانستان د افسانو په نوم د انیمیشن په پروژې کار کاوه. طیبه موسوی او فاطمه محمدی چې له دفتر څخه کور ته پلار وی په 14 کې وژل شوې.
خوانه خبریال او د ولسمشر مطبوعاتي مشاور ډاکټر نبی مصداق تیرونی وفات شو. نو موړی د بی بی سی د پښتو څانګې د لومړنیو کارکونکو لړل څخه وو چې په لومړي ځل د بی بی سی د پښتو څانګې خبرونه هم د نو موړی په غاک پیل شو. ارواښاد مصداق د خبریالي ترڅنګ په برېټانوي او امریکایي پوهنتونونو کې استادي هم کړې وه. د ډاکټر نبی مصداق د ژوند او فعالیتونو په اړه مو د راپور اوریدو ته رابولم.
دا ډاکټر نمیم مزداق چې تیره اونۍ له دې نړۍ رخصت واخیست په 1425 هجري لمریز کال کې د پکتیا ولایت د اریوبزازیو ولسوالۍ په روکیانو کلي کې زیږیدلی و. د رحمان بابا له عالی لیسې فارغ شو، په سکالرشپ لندن ته لاړ او هلته یې تر دکترا زده کړې وکړې. ډاکټر مزداق د زده کړو تر څنګ په لندن کې د بی بی سي پښتو څانګې سره کار پیل کړ او د پښتو څانګې له لومړنیو کارکوونکو څخه و. ډاکټر مزداق په 2001 میلادي کال کې امریکا ته ولاړ او هلته یې 2 کاله په پوهنتونونو کې استادي وکړه. په 2015 کال کې ولسمشر محمد اشرف غنی ډاکټر نبی مزداق په مطبوعاتي چارو کې خپل مشاور وټاکه چې د ژوند تر وروستیو شیبو په همدې څوکۍ پاتې شو. د ډاکټر نبی مزداق میرمن شیګی مزداق وایي سره له دې چې نوموړي ډېر کار کوه، خو د ژوند په وروستیو وختونو کې د وطن وضعیت ناهیلی کړی و.
ده به ویل چې زه اندېښمن یم دې ملک ته، په خاطر د دې چې په نورو هیوادونو کې چې ډېرې د موږ نه سختې جګړې لیدلې دي، خو هغوی چې د ملک جوړونې ته ملا تړلې ده، هغوی ډېر زر پرمخ تللي دي، ډېر خوشبختۍ ته زر رسېدلي دي. د هغوی خلک د فقر و بېچارهګۍ نه وتلي دي. نو متاسفانه زموږ خلک پر شا روان دي. زموږ ملک ولې پر شا روان ده؟ باوجود چې کار ورسره کېږي، نړیوال موږ سره کومکونه کوي او بیا موږ په شا روان یو. د ده ډېر دی نا امیده و په دې وختو کې، او ډېر فکر به کړلو.
د بی بی سی په پښتو څانګه کې د ارواښاد ډاکټر نبی مزداق همکار سعید سرور وایي د نوموړي ټوله هڅه دا وه چې د راډیو خپرونې او خبرونه بې طرف او معیاري وي.
فعالیت پیل شو کله چې مزداق صاحب راغی، نو مزداق صاحب په پیل کې معاون د شعبې مقرر شو. نو مزداق صاحب دلته درس ویلی و، تعلیمي برخه کې درس ویلی و، په ژبو ډېر ښه مسلط و، په انګریزۍ بې حده ډېر ښه مسلط و، بې حده فعال انسان و. نو کله بیا دا معاون چې مقرر شو، په هماغه وخت کې هم ټول صلاحیتونه د ژبو په هکله، د پروګرامو په هکله، د ټولو په هکله مزداق صاحب سره و. نو مزداق صاحب کاري برخه کې زه درته ویلی شم چې په ډېر کم وخت یې خپل هغه د ژورنالیستیک معیارونو ته پوره ورسولو، او ډېر بې پرې، ډېر یو فعال انسان ترې جوړ شو. هر پروګرام به خپل لیدلو کتلو، او بیا په هغې به میټینګ نیولو. په دې چې سیکشن کې ډېر کسان چې وو په هغې وختو کې لږ نه بیو، یعنی د دندې په هکله غیر حاضري دی نه درلوده، ناوخته نه راتللو. ډېر پابند، ډېر جدي او ډېر فعال او ډېر داسې پوه انسان و. یعنی په رښتیا چې ما خپله کله چې دوی سره کار کوو، نو ما د مزداق صاحب څخه هم ډېرې خوږې خاطرې لرم او ډېر شان مې ترې نه زده کړي. تازه ویلی شم چې حتی ما ته د یو اساس حیثیت درلود.
د ښاغلي سعید سرور په وینا ډاکټر مزداق په ژورنالیزم کې ژبې ته پام کوو او هڅه یې کوله چې په خبرونو او خپرونو کې معیاري ژبه وکارول شي.
دا پښتو ژبه یې د رادیو د لارې معیاري کړه. یعنی پخوا مخکې د مزداق صاحب نه په ژبه دومره ډېرو خلکو تسلط هم نه درلود او دومره په فکر هم نه و. کله چې مزداق صاحب راغی، هغه پښتو ژبه چې هغه د افغانستان د معیاري ژبو په حساب وای، نو مزداق صاحب ژبې ته یې رونق ورکړ، معیار یې لوړ کړ، ستاندرد یې ژبې ته راوستو، بې پرېتوب یې راوستو، جدیت یې په کار کې و.
ډاکټر نبی مزداق له تیرو شپږو کلونو راهیسې د ولسمشر غنی د مطبوعاتي مشاور په توګه کار کوه. د نوموړي د دفتر امیر همایون نایل وایي ډاکټر مزداق سره له دې چې په مطبوعاتي چارو کې ولسمشر ته مشورې ورکولې او د خلکو ستونزې به یې تر ولسمشر رسولې، لیکنې او ژباړې هم کولې. ښاغلی نایل د هغو کتابونو یادونه کوي چې ډاکټر مزداق کار پرې کړی او له مرګ وروسته به یې چاپ شي.
ډاکټر صاحب نبی مزداق په لومړي ځل باندې د ډل کارنیګي یو کتاب وژباړه. دویم کتاب چې ډاکټر صاحب نبی مزداق په انګلیسي ژبه لیکلی و، هغه د افغان جوکس په نامه دی، د افغان ټوکو په نامه چې د بهرنیانو لپاره دي، فرهنګي یا د افغانستان د حالاتو یا د وګړو د خصوصیاتو او فرهنګ او عناناتو یو وړه برخه چې ډېره فلکلور ته پاتې کیږي او هغه هم هلته د ډېر ښه هرکلی سره مخ شوه. د دې تر څنګ ډاکټر صاحب مزداق د احمدشاه بابا په اړه چې د یو سیمینار په نتیجه کې یو کتاب لیکلی و، هغه په انګلیسي ژبه و، د یې د ژباړلو تابعه ونیوله. ویل چې خپله مې لیکلی، زه غواړم چې په پښتو ژبه هم چاپ کړم. نو هغه کتاب آماده شو، تر اوسه چاپ شوی نه دی. بل کتاب چې دی د ډاکټر صاحب ډیر مهم اثر دی د انګلیسي ژبه دپاره، د پښتو لغتونو هم انګلیسي تلفظ او هم انګلیسي ژباړه ده. 15,000 لغتونه پکې دي. د لومړي ځل لپاره په ننګرهار کې فکر کوم د مومند خپرندوی لخوا نه چاپ شو. هغه ډاکټر صاحب مزداق تقریبا د 40,000 لغتونو نورو په اضافه کولو سره دغه بیرته چاپ ته آماده کړی دی.
میرمن شیگی میرزاک وی ډاکټر میرزاک چې ډیر سفرونه کړی وو، لوی هیله یې دا و چې یو یونلیک ولیکي، او په دې یونلیک کې د خپل ژوند تجربې او مشاهدې له لوستونکو سره شریک کړي.
د دې ډیر غټ ارمان چې پاتش لازمون په ژوند باندې یو د دې ورستای هغه لیکنه وا چې د ټول ژوند هغه څه چې شي چې دی هغه ټول به پکې زای په زای کېږي په دې ناول کې یا په دې سفرنامه کې. د څومره سفرونه کړي او د ټول د ژوند ټول هر څه به پکې، متاسفانه بدبختانه چې زموږ به ټول ژوند په زړونو کې ارمان پاتې شو او د ده هم چې دغه تکمیل نه شلو. ده د سفرنامې باندې کار شروع کړی و، متاسفانه چې ناروغۍ د ده مخه ونیوله په همدې وختو کې شروع کړی و، او یو څه نا څه یې لیکلي دي فقط د سفر په باره کې. او د غوښتل ډیر غټ ارمان دی و، ډیر غوښتنه یې وه چې دغه سفرنامه ولیکي. زه د ټول ژوند ناخوالې او ټول سفرونه او څه چې د ژوند کې تیر شوي هغه په دې ځای په ځای کړي چې بدبختانه ونه شول او زموږ په زړونو کې ارمان پاتې شو.
د ډاکټر میرزاک همکار همایون نایل وایي چې نوموړي په یونلیک کار پیل کړی و چې داستاني رنګ یې درلود او درې برخې له ده سره شریکې کړې وې، خو ژوند نور پرې نه خو چې دا یونلیک پای ته ورسوي.
د خپل د ژوند اوږدې برخې چې د ځمکني ډول باندې سفر کړی دی، ډیر طولاني سفر چې له انګلستان نه افغانستان ته او له افغانستان نه بیرته یو بل مسیر باندې تر انګلستانه پورې دا ټول سیمه په بر کې نیسي، دا سفر یې کړی دی. دغه سفرنامه لیکي ډاکټر صاحب. دغه کتاب چې لیکه د یو سفرنامه وه چې د ناول، ارواپوهنې، تاریخ او فلسفې بڼه یې درلوده. دا کتاب یوازې درې برخې لیکل شوي دي چې ډاکټر صاحب مزاق ماته په بېلابېلو وختو کې راولې ګلې، او نورې برخې ژوند وفا ونه کړه او دا کتاب نیمګړی پاتې شو. چې دا کتاب به هم په همدغه درې برخې چې دي دا به د یوې سریزي په لیکلو سره یوازې په انټرنیټ کې خپور شي.
ډاکټر نبی مزاق چې د غبرګولی اجازه میاشتې په 28 نیټه وفات شو، په کابل کې خاورو ته وسپارل شو. روختي خاتوي.
پوهان محمد رسول باوری تیرونی وفات شو. استاد باوری لرغون پوه، څیړونکی او لیکوال، او په مختلفو علمی او فرهنګي بنسټونو کې کار کړی و. در واخه د استاد باوری د ژوند او فعالیتونو په اړه د راپور اوریدو ته مرابولم. پوهان محمد رسول باوری په 1983 لمریز کال کې د اوروزګان ولایت په دهراوت ولسوالۍ کې زیږیدلی و. استاد باوری لیسانس او ماسټری د کابل پوهنتون د لرغونی افغانستان په څانګه کې کړی و، او په 1986 لمریز کال کې د همدې پوهنتون د لرغونپوهنې په څانګه کې استاد شو. پوهان باوری د استادۍ ترڅنګ په مختلفو رسمي څوکیو کار کړی او ګڼ کتابونه یې لیکلي دي، چې د کتابونو له ډلې یې د افغانستان لرغونپوهنه، موزیم پوهنه، او په افغانستان کې د موزیمونو د ودې د بهیر لوړې ژورې، د حفریاتو اصول، د افغانستان د فلزاتو اثر لرغونپوهنه، لرغونپوهنه اصول او میتودونه، نړیوال کلتوري میراثونه، د منځني ختیځ لرغونپوهنه، روزګان، د لرغونپوهنې منابع، او زه یې داسې پیژنم کتابونه دي. شاعر او لیکوال او په ایران کې د افغانستان سفیر عبدالغفور لیوال د لرغونپوهنې په برخه کې د پوهان باوري کارونه مهم او ځانګړي یادوي.
ارواښاد پوهان محمد رسول باوري د افغانستان د لرغونپوهنې او تاریخ پوهنې د نوي مسلکي تخصصي پخت هغه استاد چې په ځینو برخو کې ځانګړی تخصص او مسلکی تبحر درلود. د دې آثار د موزیم پوهنې په څانګیزه پوهنه کې د پام وړ ځای لري. همداراز د کیندنو یا حفریاتو د اصولو په اړه ښاغلی استاد باوري د ځانګړو میتودونو یو متخصص استاد د کلونه کلونه د کابل په پوهنتون کې د تاریخ او اجتماعي علومو په بیلابیلو څانګو کې تدریس کړی وو چې د دې ترڅنګ د تاریخي کیندنو او د موزیمونو د جوړښت ساتنې د تاریخي آثارو د ترمیم او د تاریخي توکیو د قدامت د پیژندنې په برخه کې د نړیوالو علمی اصولو په معرفي کې ځانګړی ځای لري.
شاعر او لیکوال صدیق الله بدر چې یو وخت د پوهان محمد رسول باوري سره د هغه په ژوند او فعالیتونو مرکه کړې وه وایي استاد باوري په دې خواشینی وو چې په افغانستان کې تاریخي آثارو ته پام نه دی شوی.
زه د یو ژورنالیست په توګه استاد ته ولاړم. ما غوښتل چې د استاد د تازه چاپ شوي کتاب لرغونپوهنه او د هغه اصول او میتودونو په اړه ورسره مرکه وکړم. استاد لما سره ډیر کیناست، د خپل ورستی چاپ شوی کتاب پاړی ډیر خبرې راته وکړي. په دې ډیر خوشینه و چې د لرغونی افغانستان د تاریخي آثارو په اړه ډیر کار نه دی شوی او دی غواړي چې د افغانستان د لرغون پیژندنې په اړه خورا ډیر کار وکړي.
ښاغلی بدر د استاد باوري یوه ځانګړنه دا یادوي چې په مختلفو ژبو یې د افغانستان د لرغوني تاریخ او فرهنګي میراثونو په اړه لیکنې کړې دي.
د استاد د کار یوه ځانګړتیا په دې کې هم و چې استاد هم په پښتو او هم په دري ژبې د لرغون پیژندنې په اړه آثار لیکلي وو. استاد په انګلیسي او هالنډي ژبو هم د افغانستان د لرغون پیژندنې په اړه ځینې آثار لیکلي او لګیاو په دې وروستیو کې چې هغه کتاب د چاپ لپاره چمتو کړي. د استاد پوهان محمد رسول باوري غوندې چیرې او شخصیتونه به ډیر کم را پیدا شي چې د افغانستان د لرغونتیا په اړه څېړنې او سپړنې وکړي او افغانستان لدی ارخه هم افغانانو ته او هم نړیوالو ته ور وپیژني.
د عبدالغفور لیوال په وینا استاد باوري د تاریخ د تیوري او د افغانستان د علمي تاریخ په اړه ځانګړي نظریات درلودل.
د آثار په فارسی او پښتو ژبه باندې د افغانستان د اجتماعي علومو او تاریخ او لرغونپوهنې په برخه کې درسي او لارښود آثار ګڼل کیدای شي. د تاریخ د تیوري په اړه هم ارواښاد استاد باوري ځانګړي نظریات درلودل. په تیره بیا د افغانستان د علمي تاریخ د پیژندنې په برخه کې د تاریخي او لرغونو زونونو په پیژندنه کې له تاریخي پلوه د ارکیالوژیکو سیمو د ساتنې او هلته د مسلکي کیندنو په برخه کې نظریات د پام وړ دي.
پوهان محمد رسول باوري د غبرګولی میاشتې په 22مه نیټه په کابل کې وفات شو او په کندهار کې خاورو ته وسپارل شو. روح دې خادوي.
آزادی رادیوی مجله په azadiradio.com کې له آزادی رادیو
د پښتو داستانی ادبیاتو مشهور لیکوال طاهر پریدای تیرونی د 20 کلونو په عمر وفات شو. ارواخه طاهر سره پریدای چې د خیبر پښتونخوا د ادم خیلو درې کې زیږیدلی وو په کم عمر کراچۍ ته کډه شوی وو او د ژوند تر وروستۍ شیبې هلته پاتې شو. طاهر پریدی چې په پښتو او اردو ژبو ناولونه، لنډې کیسې او یونلیکونه لیکلي، د ټولو چاپ شویو کتابونو شمیرې 20 ته رسیږي. د نوموړي د داستاني ادبیاتو کلیات د افغانستان د خپلواکۍ د سلمي کلیزې په مناسبت په کابل کې چاپ شو. بارکوال میاخیل چې د ارواښا طاهر افریدي شینسترګي ناول یې له اردو پښتو ته ژباړلی، د دې کتاب او د ارواښا د افریدي د کیسه لیکنې په ځانګړنو مو ورسره مرکه کړې چې تاسې یې اورېدو ته رابولم. میاخیل صاحب، د ارواښا طاهر افریدي یو ناول تاسې ژباړلی، غواړم د دغه ناول په اړه اول راته ووایاست چې دا چې دا ناول په اردو بیا تاسې پښتو ته ترجمه کړ، یعنې کوم څه درته پکې مهم ښکاره شول چې فکر مو وکړ دا ناول باید په پښتو کې هم وي؟
مننه. د طاهر افریدي صاحب دغه ناول په کار خدا و چې طاهر صاحب دا په خپل په پښتو کې لیکلای وای، ځکه چې دی په خپل زیات کار په پښتو کې دی، خو چون دا د اردو لیکلای وو نو پښتو ته ژباړه ما ځکه مهمه وبلله چې د دې ناول موضوع له پښتنو سره تړلې وه. په دې ناول کې چې کوم سیمه انځور شوی ده، هغه د پښتونخوا دغه قبایلي سیمې چې دي دا انځور شوی دي، او بیا په دې کې چې افغانان چې کله له افغانستانه کوزی پښتونخوا ته راکړه سول، نو د دوی ژوند په ډیره ښه توګه په دې ناول کې انځور شوی دی. په دې خاطر ما ته ډیر په زړه پورې وو چې دا باید پښتو ته هم وژباړل شي. بل کله چې دا ناول په اردو کې چاپ شو نو ما ولوسته او طاهر صاحب ته ما ستاینه وکړه، نو ده وغوښتل چې که دغه ناول زه پښتو ته وژباړم، نو د ده غوښتنه هم وه چې دغه ناول که پښتو ته وژباړي ستاسې ژبه چې دغه افغانستان ژبې ته نږدې ده او کېدای شي په افغانستان کې بیا خلک خوښ کی، نو بس بیا ما پایل ور باندې وکړه. او ډیر کلونه د دې ناول کیږي، یو څه برخه په الفت مجله کې هم خپره شوی و خو یو څه برخه نیمګړې پاتې و، نو بیا کله چې زه امریکې ته راغلم او دغه نیمګړې برخه مې هم بشپړه کړه او درې کاله مخکې افغان حکومت دغه ناول چاپ کړ.
د کیسې په اړه یې که راته ووایه، یعنې په دې کیسه کې که څه هم تاسو اشاره ورته وکړه چې د قبایلو د افغانانو د ژوند تصویر دی په کې، خو دا ټوله کیسه په څه راڅرخي؟
دا ناول که څه هم تاریخي ناول خو نه سورته ویلی، خو تر یو څه حده پورې د شربت ګلی ژوند په دې ناول کې انځور شوی دی. او د ناول دویمه کرکټر چې ده، د هغې نوم هم لیکوال عظمت ګله ټاکلی دی، نو سړی ویلی سي چې دا عظمت ګله او شربت ګله دا نومونه سره ورته دي. خو په دې ناول کې څنګه چې ما وویل تاریخي ناول نه دی، نو کټ مټ به د شربت ګلی د مهاجرت ژوند نه وي پکې انځور شوی، خو د دې هغه د دې عکس چې یو بهرني اخیستی و بیا هغه عکس ډیر مشهور سو، نو دغه کیسه هم پکې راغلې ده. بل دا چې په دې ناول کې د مینې یو داستان بیان شوی دی. سندک چې د دې ناول کرکټر دی، هغه په عظمت ګله باندې مینېږي په وطن کې، او بیا په وطن کې چې حالات خرابیږي او جنگ جګړې جوړیږي، نو لومړی د عظمت ګلې دوی کورنۍ کوزی پښتونخوا ته راکډه کیږي، بیا د سندک دوی کورنۍ له هملته په وطن کې، خو بیا په جګړو کې د سندک د کورنۍ کسان هم وژل کیږي، او بیا وروسته دی یوازې پاتېږي، او دی هم بیا دا ټول کلی چې له خلکو خالی سي وروسته دی هم بیا د شالو خوا پسې را روان سي، او بیا په دې کیمپونو کې دی ګرځي، په دې خپل ورک پسې، په دې خپل معشوقه عظمت ګلې پسې دی بیا ګرځي. او په دې وخت کې دی د قبایلي سیمو یوه کورنۍ له هغوی سره وپېژني، او د هغوی په کور کې اوسېږي، له هغوی سره کار هم کوي، او وخت په وخت په دې کیمپونو باندې ګرځي، په خپله ورکه پسې ګرځي. نو دا ډېر یو تریخ داستان دی، پوره داستان بیانول خو بدلته ګرانې، خو کله چې دی د عظمت ګلې کورنۍ پیدا کوي، بیا د هغوی له کورنۍ سره یو ځای کېږي، او څه وخت وروسته بیا د عظمت ګلی پلار په یو پیښه کې وژل کیږي، نو دا هم بیا د دوی د کورنۍ لپاره یو صدمه وي. خو بالاخره څه وخت چې هلته په کیمپ کې تیروي، بیا دوی دواړه بیا کورنۍ بیرته افغانستان ته کډه کیږي، او ناول په دې پای ته رسیږي چې په آخر کې بیا د عظمت ګلی او د سندک واده سره کیږي. خو څنګه چې ما وویل چې په لنډه توګه به شاید چې زه د ناول چې خپل کوم خوند دی او پاکې کومه شیرینه ده شاید هغه زه بیان نه کړای سم، خو ناول هم له تلوسې ډک دی، او هم چې د سندک او د عظمت ګلی چې د مینې کم داستان دی، او بیا چې کم د مهاجرت ژوند دی، دا ډیر په دردناکه توګه انځور کړی دی او ډیر دلچسپ دی.
میخیل سے تس دغه ناول ژباړل او کېدی شي د ارواښاد طاهر افریدی نور اثار مو هم لوستی وي. د ده په کیسه کې د ده په نثر کې د ده په ناول کې ځانګړي څه دي چې دی له نورو جلا کوي، د ده نثر له نورو جلا کوي؟
د طاهر صاحب د کیسو او د ناولونو ژبه چې ده هغه د کوزې پښتونخوا د نورو لیکوالو غوندې ساده ژبه ده او کیسې اکثره بیانیه کیسې ډېرې دي. ده خو څه چې د په دې وروستیو کې په کیسه لیکوالو کې یو څه شهرت پیدا کړ هغه دا دی چې دی ځینې سمبولیکې یا علامتي کیسې هم لیکلې دي. که وګورو په پښتو کې داسې لیکوال خو شاید بیخي ونه لرو چې ټول داستاني آثار یې سمبولیک وي یا علامتي وي. خو طاهر افریدی صاحب په کوزو پښتونخوا کې چې د کیسو یا د داستانونو په شمېر څو لیکوال دي، نو دا هم له هغوی څخه یو دی چې علامتي کیسې لیکلې دي. د ده د کیسو یوه ځانګړتیا دا هم ده چې د ده چې کومې خپلو کیسو کې چې کومې پېښې راخیستې دي هغه تر ډېره داسې شاید ونه وایو چې ټول په ټوله نوي دي، خو پر داسې موضوعاتو یې کیسې لیکلې دي چې هغه زموږ ولس ورسره لاس او ګرېوان دی په لرو بر کې، یعنی د خپل وطن د خاورې د ولس ستونزې راخیستې دي او هغه یې په کیسو بدلې کړې دي.
که د کیسو تخنیک ته راشو، د پلاټ، د تلوسې، د کریکټرایزیشن یا هغه د کیسې ځینې نور تخنیکونه چې دي، دغو مسلو ته ارواښاد طاهر افریدی څومره پام کړی؟ او که ځوانان د کیسې لولي په تخنیکي لحاظ دوی څه ترې اخیستلی شي؟
د طاهر صاحب کیسې یا ناولونه چې تر کومه حده ما لوستي دي، نو د داستان یا د کیسې چې کوم اصول دي نو په هغوی تر ډېره پوره دي. خو په خصوص چې د ده کیسې یوه ځانګړتیا چې لري هغه دا دی چې د ده په کیسو کې چې تلوسه چې یو مهم شی دی، تلوسه د ده په کیسو کې ډېره زیاته یا هغه له دې اړخم ځکه په خلکو کې زیات محبوبیت لري د ده کیسې یا ډېر مشهور شوي دي چې او لوستل کېږي هم ډېرې، چې تلوسه د ده په کیسو کې ډېره زیاته وي. کله چې یو کیسه یا ناول یې څوک پیل کړي او تر پایه یې نه پرېږدي، نو یو خو دغه اړخ دی چې د پخپلو کیسو کې دغه اړخ ډېر برجسته ساتلی دی. بل څنګه چې مخکې ما وویل چې د ځینې علامتي یا سمبولیکې کیسې دي، نو زموږ ځوانان که د ده کیسې ولولي نو شاید چې دغه د سمبولیکو کیسو له اړخه دوی ته ډېر څه ورکړي او موږ په دې برخه کې اړتیا هم لرو. که څه هم یو وخت خو سمبولیزم یا علامت نگاری چې و دا یو داسې و چې په کومو ټولنو کې به خلکو د واکمنو له ډاره یا د ټولنې د نورو قیوداتو له ډاره ښکاره خبره نه سوای کولی، نو په سمبول کې به یې کوله. خو اوس په ادبیاتو کې سمبول یا په نورو هنرونو کې سمبول اوس په هنر بدل شوی دی، نو له دې اړخم په پښتو داستاني ادبیاتو کې که وګورو د سمبول خواته ډېر کم کار کېږي. او وجه یې دا ده چې په علامت کې یا په سمبول کې خبره کول ګران کار هم دی، نو که زموږ ځوانان دې اړخ ته هم پام وکړي نو زموږ د داستاني ادب د اړخ به هم لا ورسره خوندور او شایسته سي.
وروستۍ پوښتنه دا کوم چې ارواښاد طاهر افریدی له دې نړۍ لاړ خو کتابونه یې پاتې دي، پښتنو فرهنګیانو ته، عامو پښتنو ته څه کول پکار دي؟ یعنی د ارواښاد طاهر افریدی له دغه لوی میراث سره دوی باید څه ډول چلند وکړي چې دی هیر نه شي، دی ونمانځل شي او هغه فکر یې هغه څه چې ده غوښتل د دې ټولنې لپاره هغه لاره تعقیب شي؟
له بده مرغه د پښتنو چې کوم لوی پوهان او لیکوال دي چې هغه ټول عمر یې د خپلې ژبې او خپل ولس ته خدمت کړی دی، نو یو خدا دی چې دوی د ژوند د وروستي کلونو په ډېر بد حال کې تیریږي. اکثره موږ وینو چې په دې وروستیو څو کلو کې چې خصوصا په کوزه پښتونخوا کې چې کوم پوهان، لیکوال او شاعران وفات شوي دي، نو د ژوند په دې وروستیو کلونو کې حتی دوی دومره تنګلاسي وي چې د خپل علاج پیسې هم نه لري. د پښتو کتابونو بازار خو موږ او تاسو ته معلوم ده چې خصوصا داسې لیکوال لکه طاهر صاحب چې تر شلو زیات کتابونه یې لیکلي وي، نو هغوی په دې خپلو کتابونو یا د خپلو کتابونو په پیسو باندې ډوډۍ نشي پیدا کولای. په غرب کې که موږ وګورو که یو لیکوال یو یا دوه کتابه ولیکي هغه ټول عمر د دې کتاب پیسو ته ناست دي. نو د طاهر صاحب چې کوم آثار دي دا خو په وروستیو کې فکر کوم چې ټول په افغانستان کې چاپ شول، د ناولونو کلیات هم چاپ شو او د داستانونو د لنډو کیسو کلیات هم چاپ شو، خو د کوزي پښتونخوا ته دا کتابونه ډېر کم راځي. نو زما غوښتنه به دا وي چې زموږ کومې علمي ادارې دي، که هغه د پېښور پښتو اکیډمۍ ده او که هغه د کوټې پښتو اکیډمۍ ده، چې د دوی دغه آثار بیا بیا چاپ کړي او کله چې بیا د دوی تلین راځي او بې له تلینه چې په دوی باندې غټ سیمینارونه وکړي، او خصوصا د طاهر صاحب په اړه که خبره وکړو چې طاهر صاحب په داسې یو سیمه کې شاوخوا 50-60 کاله د پښتو ډیوه بله ساتلې وه، چې هلته پښتو د لیک تر حده به دا ووایي چې په ورو کېدو ده. هغه ځکه چې کراچۍ که څه هم د پښتنو یو ډېر لوی ښار دی، خو په دې ښار کې خلک په ورځني ژوند کې په اردو خبرې کوي. په کار خو دا ده چې په کراچۍ کې د طاهر صاحب په ویاړ باندې یو غټ سیمینار وسي، او یا که ممکنه یې چې په کراچۍ کې چې کومې ادبي ټولنې دي یا هلته چې کوم پښتانه اوسېږي، نو که دوی دا هڅه وکړي چې هلته په کراچۍ پوهنتون کې، د کراچۍ په یوه شخصي پوهنتون کې که څه هم اوس د پښتو ادبیاتو څانګه شته، خو د کراچۍ په سرکاري پوهنتون کې د پښتو ادبیاتو څانګه نشته تر اوسه پورې، او اوس هڅې روانې دي چې دا څانګه هم جوړه شي. نو که دغه د پښتو ادبیاتو چې کومه څانګه ده هلته که د طاهر افریدي صاحب په نامه باندې یو څه ونومول شي، نو دا به د طاهر صاحب نوم نورم ژوندی وساتي.
په دې وروستیو کې په افغانستان کې ګڼو آنلاین کتاب پلورنځیو کار پیل کړی چې کتابونه د خپلو مشتریانو تر کورونو او کارځایه پورې ورسوي. په دې کتاب پلورنځیو کې یو هم د افغانستان ریډز په نوم د کتابونو پلورنځی دی چې مسؤول وایي لوی مقصد خلکو ته د ښو کتابونو رسول او د مطالعې فرهنګ عامول دي. د افغانستان ریډز له مسؤول سردار محمد سروان سره مو مرکه کړې چې تاسو یې اورېدو ته رابولم. سروان صاحب، د افغانستان ریډز د فعالیتونو په اړه کرا ته وایي څنګه او له کومه ځای مو را پیل کړ؟
افغانستان ریډز آنلاین کتابتون خو موږ داسې پیل کړ چې موږ یو ډله ملګري د کتاب د لوست مینوال یو، مختلفو ادارو کې کارونه کوو او د کتاب سره مو ډېره خاص مینه ده. موږ چې کله له هېواده بهر ځو خلک پوښتنې کوي چې پارکونه به چېرته یا نور داسې ځایونه به چېرته، زموږ اوله پوښتنه دی چې کتابتونونه چېرته دي. نو موږ به کله چې بهر تلو کتابونه مو له ځانه سره راوړه او کتاب لوستلم، نو بیا هم یو څه نور ملګري د کتاب لوست ته تشویقول او هڅول مو چې هغوی هم کتاب ولولي. خو ډېری ملګرو به بیا دا شکایت کاوه چې تاسو خو موږ د کتاب لوست هڅوئ، ښه کتابونه نشته یا هغې ته لاسرسی سخت دی. نو بیا موږ ملګري خپلو کې کېناستو او وویل چې راځئ د هڅونې تر څنګ اوس ښو کتابونو ته لاسرسی هم پیدا کړو او اسانه خو ملګرو ته تر څو هغوی ښو کتابونو ته لاسرسی ولري. نو په همدې موخه مو د افغانستان ریډز آنلاین کتابتون بنسټ کېښوده. د هغې تر څنګ بیا بله ستونزه دا وه چې اوس خو ځینې ملګري بوختې نشي کولی چې کتابتون ته راشي، راځئ دا آنلاین کو او تر کوره او کارځایه کتابونه خلکو ته ورسوو. نو اوس موږ تر کوره او کارځایه کتابونه خلکو ته رسوو، او موخه او هدف مو ماموریت مو دا دی چې په افغانستان کې د کتاب د لوست دود عام شي، پیاوړی شي، او افغانستان په یو لوستي ملت باندې بدل شي، دا هیواد په یو لوستي هیواد باندې بدل شي.
کتابونه مو ټول له بهر راوړي کنه د افغانستان کومې ژبې چې دي په هغو هم کتابونه در سره شته؟
کتابونه مو له بهر هم راوړي او راوړي، او د کور دننه چې څومره کتابونه چاپ کیږي ټول موږ سره شته دی. د کتاب له پلوه زموږ ویبپاڼه ډیره بډایا ویبپاڼه ده، تاسو به کولی شئ چې زموږ د ویبپاڼې ته سر ورښکاره کړئ وګورئ. نو موږ له بهر هم کتابونه راوړو، او دلته چې کوم کتابونه چاپ کیږي ټولې هغه چاپخونې چې هغوی سره زموږ کسانو ورزی ګوري نوي کتابونه چاپ شي نو هغه راوړي. نو کتابونه هم له بهر راغواړو، هم کور دننه چې کوم کتابونه چاپ کیږي په مختلفو ژبو موږ سره شته دی.
یعنی څومره کتابونه مو در سره وي؟
موږ 15,000 کتابونه وسلرو او تقریبا 13 ورځ د 1200 کتابونو لیست مون تیار کړی دی. تر اوسه ویب سایټ ته نه دی پورته کړی، هغه هم کېدای شي په دغه لنډو ورځو کې ویب سایټ ته پورته شي. نو هر ورځ زموږ ویب سایټ ته نوي کتابونه پورته کیږي، که دلته هر کتابتونونه دي او که هغه چاپخونې دي چې هغوی کتابونه چاپ کوي، موږ سره اړیکه نیسي، زموږ ټیمونه خبروي. بیا زموږ یو ځانګړی ټیم دی، هغوی بیا نو د هغه کتابونو بیلګې راوړي او د هغوی انځورونه اخلي او هغه بیا خپل ویبپاڼې ته پورته کوي.
له کومه وخته راهیسې مو چې دا کار پیل کړی تر اوسه پورې څنګه روان دی؟ خلک کتاب اخلي که نه؟ ځکه په بازار کې چې ځینې وخت د کتاب پلورنځیو له مسؤلانو سره یا د کتاب خپرندویو یا ټولنو له مسؤلانو سره زموږ خبرې شوي، هغوی ډېر وخت د ناهیلۍ خبره کړې او دا یې ویلي چې دلته خلک کتاب نه لولي، کتاب نه اخلي. ستاسې کاروبار څنګه دی؟
الحمدلله زمون کاروبار تر هغه کچې کامیاب دی چې زمونږ تمام نه وه، یعنی زمونږ د تمې په خلاف باندې کامیاب دی او خلک اوس کتابونه لولي. د تیر پرتله موږ افغانستان له نورو هیوادونو سره پرتله کو، دلته به د کتاب لوست هغه عمر نه وي لکه نورو هیوادونو کې چې دی، خو که د تیر سره پرتله کو، د تیر په پرتله اوس د کتاب د لوست دود عام شوی دی او عام کېږي. خلک اوس کتاب لولي، په خاص ډول ځوانان، هغه ځوانان چې کار کوي. او ځوانان په دې پوه شوي دي چې که په ځان سرمایه ګذاري ونه کړي او کتاب ونه لولي، خپله پوهه ژوره نه کړي، خپل معلومات نوي نه کړي، نو نور خلک یې کوي، نو دوی شاته پاتې کېږي. نو د تیر په پرتله اوس د کتاب لوست عام شوی او ډېر شوی او ډېریږي ورځ تر بلې. موږ ته ځینې وخت له داسې ځین نه د کتاب آرډر یا فرمایش راشي چې زموږ هېڅ تمه نه وي، یعنی د موټرو جوړونکي، عام دوکانداران چې هغوی هېڅ یعنی کم دولتی مامورین نم ندی، یعنی داسې کسانی چې کتاب خو باید هر سړی ولولي، خو داسې چې اډر راشي درته فرمایش راشي چې لکه د موټر مستری کتاب لولي، د ورځې د موټر مستری توګه کوي کتاب لولي او همدغه کتاب بیا د شپې خپل اولاد ته لولي، نو سړی اوس هیله من شي. نو په ټوله کې ویلی شو چې د کتاب د لوست فرهنګ په تیر پرتله اوسه شوی دی.
وجه څه ده چې ستاسو کار ښه شوی؟ یعنی له تاسو سره ډېر ښه کتابونه شته دي که نه؟ ډېر ښه کمپاین مو ورته کړی.
زموږ د بریا راز په ډېرو اعلانونو کې نه دی او کمپاین کې نه دی، زموږ د بریا راز په څلورو فکټورونو کې دی. اول فکټر دا دی چې موږ یو ډېر ښه ژمن ټیم لرو. موږ دا کار د یو احساس له مخې کوو او یوازې مو د ګټې دپاره نه دی شروع کړی، موږ یې د یو احساس د وجه کوو. او د کتاب د لوست دود عام کول دا زموږ ماموریت دی، دا زموږ موخه ده، موږ دې موخې ته کار کوو شپه ورځ. دویمه خبره دا ده چې موږ په نړیواله کچه جوړ شوی ویبپاڼه لرو او په هغې مو ډېرې پیسې لګولې دي. یو څوک په ډېر اسانۍ سره کولی شي چې د افغانستان له هرې برخې نه کتاب فرمایش راکړي، آرډر راکړي او زموږ ټیم یې تر کوره او کارځای ورسوي. دا زموږ دویمه ځانګړنه ده چې موږ خلکو ته کتاب تر کوره او کارځای ورسوو او ویبپاڼه مو په نړیواله کچه جوړه کړې ده. بل فکټر د بریا دا دی چې زموږ د کتاب کیفیت ډېر ښه دی. موږ بې کیفیته کتاب، یعنی بې کیفیته په دې معنی چې په کیفیت سره لیکل شوی نه یا چاپ شوی نه، هغه کتاب خپلې ویبپاڼې ته نه پورته کوو. او تر څنګ یې اخري خبره دا ده چې زموږ قیمتونه به یې ډېرې مناسبې دي، ځکه موږ یوازې افغانستان ریز د دې لپاره نه جوړ کړی چې پیسې دې وګټو. موږ وایو چې د کتاب دود ته کار وشي، نو په دغې پروسه کې باتمن یو څه هم ګټو چې تر څو دغه اداره ورباندې وچلو. موږ داسې دعوه نه کوو چې موږ یو خیریه ټولنه یو، هېڅ ګټه نه کوو، ګټه کوو خو ډېره کمه ګټه کوو تر څو پرې صرف دغه د ادارې هغه ماشین چلېدلی پاتې شي.
کوم کتابونه ډیر خرڅیږي؟ یعنی کوم کتابونه ډیره تقاضا لري؟
کتابونه خو په ټوله کې ټول خرڅیږي، خو ډیر چې خرڅیږي په اوسنی وخت کې د ارواپوهنې کتابونه ډیر خرڅیږي، همدغسې د تجارت کتابونه ډیر خرڅیږي، دریم د سیاست کتابونه خرڅیږي، د ماشومانو د ادبیاتو کتابونه هم یو څه خرڅیږي. اوس پلرونه هم دې ته متوجه شوي دي چې په خپلو اولادونو باندې کار ونه کړي، سرمایه ګذاري ونه کړي، نو د دوی اولادونه نه شي کولای چې د نورو د اولادونو نه مخته لاړ شي او ښه راتلونکی ولري. نو دغه څلور ډېر خرڅیږي، نور ټول ښه خرڅیږي، خو دغه څلور لکه مخکې چې ارواپوهنه ده، تجارت دی، سیاست دی، د ماشومانو ادبیات دي، دا ښه خرڅیږي په دې ورځو کې.
د تاسې د کار پروسه څه ډول ده؟ یعنی یو څوک زنګ درته کوي، ویب سایټ مو ګوري، هلته داسې لاره شته ده چې تاسو ته وایي چې مثال زما دغه کتاب په کار دی راویلېږئ؟ د کار طریقه څه ډول ده چې یو کتاب تر مشتری پورې رسیږي؟
یو د بریا راس له مخکې ما وویل همداری چې موږ په نړیواله کچه باندې یو ویبپاڼه جوړ کړې، په هغې مو $200,000 لګولي او دا اوس هم د کار لاندې ده، کار ورباندې کوو. یو کمپنۍ ده بهر کې، هغه ورباندې کار کوي. زمونږ یو څوک چې غواړي موږ نه کتاب واخلي، زموږ ویبپاڼه د سرور ښکاره کوي، هلته د سرچ یا د لټون یو باکس دی که دوی ته کتاب نه معلوم نو هغه ته دا کتاب نوم ورکوي یا که په هره ژبه باندې دوی ورکي هغه کتاب دوی ته راځي او که کتاب د ویب سایټ په کور پاڼه کې وي نو بیا ضرورت نشي چې لټون وکړي هماغه هلته وي کتاب باندې کلیک کوي کتاب کې کاږي کله چې کتاب کې کاږل شي بیا دوی ته د کتاب په اړه باندې یو څه لنډ معلومات راځي هغه لولي بیا دوی وایي چې زه غواړم دا کتاب واخلم هلته د بای په نوم یو بټن ده یو 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 توکمه ده هغه کې کاږي نو دوی مخکې ځي مخته چې کله لاړ شي دوی ته وایي چې ښه نو اوس تاسې خپل ادرس او د اړیکې شمیره دلته موږ ته په دې فورم کې واچوئ هغه په هغه فورم کې اچوي ټول نیمه دقه وخت هم نه غواړي هغه فورم چې کله دوی ډک کړي بیا دوی د بشپړوالي بټن کې کاږي اډر دا فرمایش بشپړ کیږي دوی نه مننه کوي زموږ سیستم اډر تر مونږ راځي کله چې اډر تر مونږ راشي زموږ ځانګړی ټیم هغه اډر ګوري چې کوم شی نیمګړنې خو پکې نشته دوی پکې تبان د خپل ایمیل برېښنالیک هم اچولی ډاډي کې شمیره هم اچولی هغوی ته صرف یو زنګ وهي چې دا کتاب ته اډر کړی له دغه ځای نه تاسې څو وخت په کور یاستئ یا په دفتر یاست کې یاستئ هغه کوم ځای چې دوی پکې ادرس ورکړی موږ د هغې پوښتنه کوو چې موږ دا کتاب تاسې در ورسوو دوی بیا موږ ته وخت ښیي بیا زموږ ځانګړی د لیک ټیم دی هماغه وخت کې هماغه کتاب دوی کور یا کار ځای ته ورسوي نو کار پروسه ډېره اسانه ده
که فرضاً کوم کتاب تاسو سره نه وي یو څوک غوښتنه کوي چې دغه کتاب غواړم تاسو یې له بهره ورته راوړئ که نه
حتما که یو کتاب موږ سره نه وي موږ دا دوام نه کوو چې د نړۍ ټول کتابونه موږ سره شته خو ډېر کتابونه لرو په پرتلیز ډول باندې که نه وي موږ هغه کتاب هغوی ته راغواړو وخت ورکوو موږ په خارج کې له ډېرو کتابتونونو سره او له هغه څوک چې کتاب چاپ کوي له چاپخونو سره اړیکې لرو هغه کتاب هغوی ته راغواړو
وروستۍ پوښتنه دا کوم چې راتلونکي ته مو څه نیت دی دا کار به په همدې ډول مخکې ځي که نه ځینې تغیرات به راځي
د راتلونکي په اړه باندې خو موږ هره ورځ هڅه کوو چې د خپلو مشتریانو نه هغه څوک چې زموږ کتابونه اخلي د کتاب د مینهوالو نه نظر واخلو د هغو د نظریاتو په رڼا کې موږ په خپله ویبپاڼه کې په خپل کار کې پرمختګ راولو او هڅه کوو چې ورځ تر بلې څنګه کولی شو چې ښه کتاب په مناسب قیمت باندې تر خلکو ور ورسو او هدف چې زموږ دی چې په افغانستان کې د کتاب لوست دود عام شي چې هغې ته ورسېږو او افغانستان په یو لوستې هېواد باندې بدل شي نو موږ شپه او ورځ په دې باندې فکر کوو سوچ کوو هڅې کوو او هر هغه څه چې ممکن وي تر څو موږ سره کومک وکړي خپل هدف ته ورسېږو چې افغانستان په یو لوستې هېواد باندې بدل شي
ډېره زیاته مننه
تاسې نه ډېره مننه کورمه باندې
افسر الملک افغان د خیبر پښتونخوا ځوان شاعر دی چې په غونډو او مجلسونو کې خپل شعرونه ترنم کوي د راډیو مجلې په دې خپرونه کې افسر افغان خپل یو شعر په ترنم کې راوروي چې په دې شعر سره روانه مجله هم پای ته رسیږي تر بیا ښه وخت ولرئ
روان چې تر سنگا ستړی ستړی یې جانانا تسنگا د بابا د کاروان غړی یې جانانا تسنگا د بابا د کاروان غړی یې جانانا ہے ننا دغه سے خدا چې لګ نور پز مکا خخشی ننا دغه سے خدا چې لګ نور پز مکا خخشی زرغن بشی گلگن بشی تزړی یې جانانا تسنگا د بابا د کاروان غړی یې جانانا ہے کابلا نو تخکلی یې د سرو سپینو نه ډکیې کابلا نو تخکلی یې د سرو سپینو نه ډکیې دا زکا وار په وار د خلکو وړې یې جانانا تسنگا د بابا د کاروان غړی یې جانانا ہے دا څکه د ساګو په پټ کې تل کومې دا څکه د ساګو په پټ کې تل کومې خوار مشه دلته سبلا راوړې ای جانانا تسنګا د بابا د کاروان غړے یہ جانانا ہے افغانا دامنم چیت زما دزڑ افسرے افغانا دامنم چیت زما دزڑ افسرے خود ہم گرے بے لمانم گڑے یہ جانانا تسنگا د بابا د کاروان گڑے یہ جانانا روان چی تر سنگا ستڑے ستڑے یہ جانانا تسنگا د بابا د کاروان غړے یہ جانان
آزادی ریڈیو پو فیس بک کی facebook.com/azadiradio